السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1498 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 19 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر له 10 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن د بشري حقونو په نړیواله ورځ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې لا هم روانې دي. په نړیوالو مسایلو کې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د کتنې جزئیات درکوو. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه د هیواد یو شمیر مهمو سیاستوالو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي څخه د جلا کېدو پریکړه کړې. تمه ده چې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبې جوړ شي او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان حکومت باید د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې اساسي رول ولري. ارګ په یوه خبرپاڼه کې وایي محمد جواد ظریف پرون دوشنبه د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې د اتم کنفرانس په څنډو کې له ولسمشر اشرف غني سره د کتنې پر مهال د افغانستان د ټولو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویې ویل چې ایران غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. خبر پانه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې وایي سوله د حکومت مهم لومړیتوب دی. خدای زیاتوي چې لومړی باید اوربند وشي او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو ستونزه واره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب مراکچیانو ترمنځ خبرو نن څلرمه ورځ ده. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره پر هغه څه بحث کوي چې د خلیلزاد مطبوعاتي دفتر په افغانستان کې د تشدد کمول او بالاخره یو اوربند ته د رسیدو هڅه بللې. د تیرو درې ورځو په خبرو کې تر اوسه د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د هیواد یو شمیر مهمو سیاستوالو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي څخه د جلا کېدو پریکړه کړې. قاضي محمد امین وقات چې د حزب له پخوانیو مشرانو څخه شمیرل کېده تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې نوي جریان د پیلېدو خبره تایید کړه او ویل دی هم یو له هغو شاوخوا 500 کسانو څخه دی چې دا پریکړه یې کړې ده.
دوی خپل تصمیم ونیولو چې د فعلاً دپاره به د اتحاد شورای حزب اسلامي تر نامه لاندې منګه یو موقت جریان په لاره واچو.
ښاغلی وقاد وایي د دې جریان د مشرتابه او کړنلارې د ټاکلو لپاره پلاوی ټاکل شوی چې پریکړه به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. په هغه لست کې چې ځینو خبریالانو خپور کړی د حزب د داسې غړو نومونه شته چې د دولت برحال غړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د پی ایم ایس په نوم د جاپانۍ خیریه ټولنې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبې جوړ شي. ډاکټر ناکامورا او 15 افغان ساتونکي یې تېره چهارشنبې په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو لومړی ټپي شو او وروسته یې ساه ورکړه. د نوموړي مړی د شنبې په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته ولېږدول شو. دغه جاپانۍ ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو په برخه کې کار کاوه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. پر ناکامورا د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې پیښې په تړاو د دو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د دسمبر په 9 پر ټویټر پاڼه لیکلی چې په روانه اونۍ کې د خپل برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري. دواړو هیوادونو د شنبې په ورځ د یو بل بندیان ژیو وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ تحصیل دی، له ایراني ساينس پو مسعود سلیماني سره چې د امریکا په بند کې و د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د حکومت د ویان علي ربی په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران تل متحدو ایالاتو سره د ټولو بندیانو تبادلې ته لیوال دی. د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسی ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د دې کمیټې مشر ستانیسلاو پوزدنیاکوف پرون دوشنبه په مسکو کې خبریالانو ته وویل روسی ورزشکاران به د توکیو په اولمپیک کې ګډون وکړي. ډاډه یو چې روسي ورزشکاران به په هغه ډله کې چې د روسیې د اولمپیک کمیټه یې جوړوي د توکیو اولمپیک لوبو ته ولاړ شي. موږ تر وسې وسې هڅه کوو څو ډاډه شو چې د روسیې د اولمپیک ډله به په جاپان کې د روسیې تر درې رنګه بیرغ لاندې سیالي وکړي. هغه زیاته کړه چې د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې پریکړه د روسیې لوبغاړو پر بشري او مدني حقونو سترګې پټوي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون دوشنبه د روسی لوبغاړو او چارواکو کې د څلورو کلونو لپاره په اولمپیک لوبو او نړیوالو اتلولیو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړل. د کمیټه وایي مسکو په هغو لابراتواري اسنادو کې لاس وهلی چې د ډوپینګ په ازموینو کې د نشئی موادو د مثبتو پیښو په پیژندنه کې مرسته کوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. وابهوری چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې اوس هم روانې دي.
تیرو کلونو اوس پورې یو څه راسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي، ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو کاندیدانو سره نور نو خبرې نشي کېدی. د هلمند خلک وایي چې نا امنیو او هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی دی.
موږ خپله په امن کې ځان نه احساسوو چې د کور راوځو، دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخ ته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو د لومړي ځل لپاره په پاریس کې سره کتلي دي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، په موکړې د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته. نن د دسمبر لسمه نیټه او د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې بشري حقونه لا هم په افغانستان کې په جدي ډول نقص کیږي. د بشري حقونو فعالان هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د فریبا ظاهر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نامنې نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. شغل مشکور تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوس پورې یو څه راسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده، او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
شغل مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. د موریتیر مشامل ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نسو ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ، په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې مادې اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو وویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسا محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور نو وخت نه لري چې له معترضو انتخاباتي ډلو سره خبرې وکړي. کمیسیون وایي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې خپل وروستی چانس هغه مهال له لاسه ورکړ چې له پرونۍ مشورتي غونډې ووتله او زیاتوي چې دوی به خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کارونو ته دوام ورکړي نو د بحران مسؤلیت به یې په غاړه وي.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو له استازو پر ټاکنو د څار بنسټونو، ګوندونو او مدني ټولنو سره له ناستې یوه ورځ وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کار له معترضو ډلو سره مذاکره نه بلکې د قانون له مخې پریکړه ده. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وروسته د مذاکراتو لپاره وخت نه لري.
کمیسیون یو مذاکره کوونکی نهاد نه دی او په دې برنور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او ګفتگو لپاره کمیسیون سره وخت نشته. دا اخیرنی چانس چې فراهم شو د دوی لپاره او بدبختانه چې دوی دا جلسه تر کړل فکر نه کوو چې بل داسې چانس دی.
خو د صوبات او هم پالنې ټاکنې زړه چې پرونی له کمیسیون سره جوړ شوی ناسته تر کړی وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوړاندې خپلې پریکړې کړي او نه غواړي چې قانوني مسیر ته راوګرځي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي د دوشنبه پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل دوی لا هم هیله لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
کمیسیون انتخابات هنوز هم
د وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس هم فرصت لري، شاید زیات وخت تیر شوی مګر بیا هم که وخت پات شي باید قانون تر وګرځي. هغه څه چې خکیل لوري او د افغانستان خلک قانې کوي او هغه څه چې کولای شي د افغانستان راتلونکي تضمین کړي قانون دی. قانون ته درناوی او د قانون منل موږ هم دا و د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډله خبرداري ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي په افغانستان کې د کړکیچ، سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به تر غاړې وي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي ټولې کړنې د قانون او طرز العملونو پر بنسټ مخ ته وړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي له اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
نو مقابل لوري باید د ټاکنو ماده شي چې کمیسیون لوبړنی پایلان کوي او دغه موضوعات له شکایت کمیسیون سره تعقیب نو اضافه لږه فکر کوم چې کوم حل لري نه لرو کله پروسه نورم زندګي په ډول ډولونو په دغه نوې ننګونه نوې خندونه حتی د اعتبار د مشهد موضوع هم رمتره کیدای شي.
د یک شنبه په ورځ د معترضو ډلو په ګډون د ټاکنو خپلواک کمیسیون عمومي ناسې ته هیله مندي دا و چې کیدای شي د روان کړکیچ حل لاري پایوي، خو ښکاري چې لا هم خکې لوري په یو او بل د باور جوړونې په برخه کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې په وو ولایتونو کې لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو بیا شمیرنه او څیړنه نه ده پیل کړي او تر خوا بیا معترضو ډلو ګواښ کړی چې دوی د کمیسیون د کارونو پر دوام له نورو مشروع لارو هم ګټه پورته کولی شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سهار 5:15 د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خداشه به ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې چې تر ډیر شو پانو زیات دی ویل سوي چې امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ کړی خو داسې نه و او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلي د محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلې چې شي لوړ پوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلي د افغانستان 48 کلنې جګړې ته نی ووایي. په راپور کې راغلي چې دغو چارواکو هیله بخښونکې څرګندونې درلودې خو پوهېدل چې خبرې یې ناسمې دي او داسې شواهد و چې شي دا جګړه نسي ګټل کېدای خو دوی دا اسناد پټول. واشنگتن پوسټ د امریکا په پوځ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسناد له مخې لیکلي د امریکا د ولسمشرانو د نظامی مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و ځکه هغوی هڅه کوله امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تیرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. خو ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپ کوله قوله لیکلي چې وایي امریکایانو ته په تکراري توګه درواغ ویل سوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د دې هیواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري. د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي او د تیرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زمینه برابره سوې ده. د واشنگتن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل سوي. ورځپاڼې دا کړی چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادي د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلې چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي. جاپانی خبرونې اساهی شیمبون په افغانستان کې د وجل سوي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د تیتسو ناکامورا مړی د دوشنبه په ورځ د ښار ته ولېږل سو. ګڼ جاپانیان او په کیوشو سیمه کې اوسیدونکي افغانان هم د درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وو: ته زموږ اتل یې، موږ وبخښه چې ته مو ونه ساتلی سوای. در اویا کلن ناکامورا په افغانستان کې بشری مرستندوی وو او د تیرې چهارشنبې په ورځ له خپلو 5 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د ناکامورا لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته ولاړې چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قوله راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامورا د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته یې ناکامورا ته 4 ساتونکي ورکړل. جاپان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو په ګډون د دولت وسلوال مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکل سوي چې وایي داسې شواهد شته چې شي پر ناکامورا حمله له افغانستانه د باندې طرحې سوې وه خو وی ویل په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د لشکرګاه اوسیدونکو له حکومت څخه د غلو او تروریستانو پر ضد د کوټلو اقداماتو غوښتنه کوي. د هلمند چارواکي په لشکرګاه کې د جنایي پیښو زیاتوالی مني خو په اړه یې د جدي اقداماتو خبر ورکوي.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 6500 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسلوال غلاو اندیشمن کړی دي.
لشکرګاه کې نسبت به څو کلونو مخته امنیت اوس شدی. نږدې سیمو کې جګړه نسته. په خوا دلته نږدې سیمو کې جګړه وه خو یوازې لوی تشویش دغه د توریستي بریدونو دی چې مثلا بعضې وختونه خلک په نشه کیږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډېر اندېښنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا هغه غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي. خو دغه ترور کله کله دا تشویش وړ دی، نو زموږ د حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهم حوزه کې وسوه، چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل سول او عاملین یې په تېښته بریالي سول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 24 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. د لشکرګاه اوسېدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهېږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کېږي او هغه کلیدي کسان وژل کېږي، پولیس وژل کېږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیا نه نیول کېږي، هغې خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپله په امن کې ځان نه احساسوو، چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیرې یوې میاشتې کې 38 ترورستې پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو یې 24 نفر نیول سوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډۍ، هدف وژنې او مسله غلاوې ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوشنبه په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤولین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفه وي وکړو، موږ هغه لرې کوو په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې مال ته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او انشاءالله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دوی تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلونو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که څه هم دولتي مسؤلین د غلچکي بریدونو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ورځو کې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې 11 کسان ترور سوي دي، چې په تړاو یې په نهرسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. په پاریس کې د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د حکومت او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره کیږي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د روسیې او اوکراین ولسمشران د رسنیو په مخ کې پر یوه میز کښېناستلی دي. د دوشنبې د ورځې دا لیدنه دغه راز د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زیلینسکي لومړنۍ لیدنه هم ده. زیلینسکي د سږ کال په اپریل کې د اوکراین ولسمشر سو. دا لیدنه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب په پاریس کې وسوه. هدف د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لارې چارې لټول بلل سوی دي. دواړو ولسمشرانو تر دوه اړخیزې لیدنې وروسته په الیزا ماڼۍ کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم څلور اړخیزه ناسته درلوده. دوی له موسکا پرته د کنفرانس خونې ته ننوتل او د کمرو په مخ کې یو بل ته لاس ورنه کړ. د کرملن وین دیمیتری پیسکوف بیا ویلی چې دغو مشرانو تر دې وړاندې یو بل سره د لاس روغبړ کړی و. پوتین دا لیدنه ښه بللی او ترې خوشحاله و. د زیلینسکي د دفتر مرستیال مشر کریلو تیموشینکو هم ویلی چې دواړو مشرانو د یوې اعلامیې پر مسودې بحث وکړ او پر هر بند بحث په آرامه فضا کې سوی دی. د پوتین او زیلینسکي دا لیدنه تر کېدو د مخه له مخالفتونو سره مخامخ سوه. شاوخوا 15,000 اوکراینیان تر دې لیدنې یوه ورځ د مخه په کیف کې د زیلینسکي د دفتر مخ ته په اعتراض راټول سول. معترضین وویل چې یو موټی او ځواکمن هیواد غواړي. دوی دغه راز وویل له دې ویره لري چې د زیلینسکي او پوتین لیدنه روسیې ته د اوکراین د تسلیمېدو پیلامه نه وي. د اوکرين په خوانی ولسمشر پيترو پروشينکو د یک شنبه ورځې په مظاهرو کې لزلنسکي وغوښتل چې له ولسمشر پوتين سره وکړي خو باور دي نه وربندې کوي. د یوې موږ د دې لپاره دلته یو چې په بریا باور لرو او نه غواړو په هغه بیا چې زموږ اوکرایني اتلانو د 300 کال جګړې په ترڅ کې زموږ د خپلواکۍ لپاره پرې کړې او هم په تیرو 15 کلونو کې د روسیې د يرغل پر وړاندې مقاومت کړی ناکام شو. روسي چارواکو په 2014 کال کې د اوکرين کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول الحاق کړه. تر هغه وروسته د اوکرين په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پالو او اوکرايني سرتیرو ترمنځ جګړه پیل شوه چې تر اوسه څه باندې 13,000 کسان پکې وژل شوی دي. په دې جګړو کې د مسکو د مداخله په اړه کافي شواهد شته خو مسکو د اوکرين د بیلتون پالو پوځي اقتصادي او سیاسي ملاتړ نه مني.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه د خبرو اترو یو بل برخه درته وړاندې کوو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغان حکومت باید د سولې پر اتلونکو خبرو اترو کې اساسي رول ولري. ارګوایی محمد جواد ظریف د څرګندونې پرون په استانبول کې د آسیا د زړه د اتم کانفرنس په حاشیه کې ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړی دی. د هیواد یو شمېر مهمو سیاستوالو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي څخه د جلا کېدو پریکړه کړې ده. قاضي محمد امین وقات چې د حزب له پخوانیو مشرانو څخه دی وایي چې د دې سیاستوالو شمېر له 500 اوړي. تمه ده چې د پی ام اس په نوم د جاپانی خیریه مؤسسې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه په جاپان کې ترسره شي. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې په روانه اونۍ کې د خپل برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري او د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسي ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د دوپنګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون د روسي لوبغاړو